السلام علیکم د شپې نه بجه شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. د اسلامي همکاریو سازمان په خپله 15مه غونډه کې د یو سوله ایز امن او پرمختللي افغانستان لپاره د دې شورا پر ملاتړ ټینګار کړی. د سازمان پرون په ګامبیا کې په دې غونډه کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړ چې د افغانستان د ځینو ستونزو لکه د بشري حقونو د ننګونو، تروریزم، مخدرو موادو او نورو ټولنیزو ناخوالو یادونه پکې شوې. د دې سازمان مشر حسین ابراهیم طه د غونډې په پیل کې ویل چې دوی پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د ګټور ډیالوګ او بشري چوکاټ له لارې تعامل ته دوام ورکوي. د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي ګډون کړی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د پرځېدلي جمهوري نظام استازولي وایي د شورا د افغانستان د بشري حقونو ملي راپور تصویب کړ. دا راپور چې د افغانستان بشري وضعیت کړکېچن پکې بلل شوی. تیره دوشنبه په دې شورا کې د افغانستان د استازي نصیر احمد اندیشه لخوا وړاندې شو. ښاغلي اندیشه نن ازادۍ راډیو ته ویل چې پر راپور سربیره په دې غونډه کې د اویا هیوادونو لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه 233 سپارښتنې مطرح شوې چې دا د ده په ټکو د افغانستان د ناوړه وضعیت څرګندونه کوي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو د شورا پر تازه اندېښنو او راپور تبصره نه ده کړې، خو مخکې د ته ورته راپورونه رد کړي وو. د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې نن په درېیمه ورځ هم اعتراضونه روان وو. د معترضانو له درې ورځو راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لویه لاره بنده کړې او خبرداری ورکړی چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شي دا لاره به خلاصه نه کړي. په چمن کې روان پرلت د 2023 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې پیل شوی او ګډونوالې غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره باید د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري شي، خو د پاکستان حکومت یې نه مني. د ډونالډ ټرمپ د محاکمې قاضي د امریکا د پخوانی ولسمشر د چوپتیا له امر څخه د سرغړونې په خاطر په دوهم ځل هم جریمه کړ. قاضي خوان مرچان ترامپ په $1,000 جریمه محکوم کړ او خبرداری ورکړ چې که نورې سرغړونې وکړي نو په حبس محکومېدای شي. څارنوالانو ترامپ د سرغړونو په څلورو مواردو تورن کړی و، خو قاضي یو مورد ومانه. په پام کې ده چې محکمې ته د ترامپ د قضیې د شاهدانو څرګندونې د قاضي له حکم وروسته بیا پیل شي. څارنوالان وایي دا څرګندونې به پر هغه قضیه چې د څارنوالانو په وینا په ترڅ کې د 2016 کال د انتخاباتو نتایج د هغه مهال د ولسمشرۍ د دې کاندید په اړه د منفي راپورونو د پیرودلو او له منځه وړلو په نتیجه کې اغیزمن شول. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی نن تهران ته ورسید. ټاکل شوی چې ګروسی به د ایران د اټومي پروګرام په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي او یوې غونډې ته به وینا هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې وضعیت خورا ترینګلی دی او د اټومي انرژۍ نړیواله اداره نیوکه کوي چې ایران د دوی له پلټنو سره همکاري نه کوي. ګروسی به د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او د اټومي انرژۍ د ادارې له مشر محمد اسماعیلی سره هم وګوري. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب او د ټولو افغانانو په ګډون د یو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. ملګري ملتونه وایي سکل د بودیجې کمښت به د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د مرستو رسولو بهیر له ګواښ سره مخامخ کړي.
تروسه پورې هیڅ یو رقم نه مؤسسات کوم کړی دی او نه دولت کړی دی، موږ سره هیڅ کومک نه دی شوی، د حساب نه کومک نه دی شوی.
مولانا فضل الرحمن په یو تازه وینا کې ځینې پخوانی حقایق راسپړلی دي. په افغانستان کې د تیتسو ناکامورا د وژنې په اړه څیړنې بندي شوې دي.
هغه وچې دښتې چې مرغۍ به پاغي تیرېدل نو جلبه وهله، د هلو ځلو په نتیجه کې دغه دښته اوس زرغونه شوې ده. ډیر کار پکې کړی دی سړي.
په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام کې په افغانستان کې د مخدرو موادو د کنټرول لپاره د طالبانو د حکومت پر هلو ځلو بحث کوو.
هیلمن یو چې د افغانستان د دهقینو چې د کوکنارو په کار کې لکه تجربه لري ثبت شي او زمکو اندازې معلوم شي.
دا بحثونه به په 25 دقیقې پروګرام کې واوري او دوه تیر سره وسی.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د میر احمد صافي په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورځو راپورونه ته د اسلامي همکاري سازمان د ټولو افغانانو د حقونو پر خوندیتوب او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی. د دې سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د 15مې غونډې په اعلامیه کې د یو سولیز باثباته او ټول شموله افغانستان د ملاتړ ترڅنګ د افغان نجونو او ښځو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب غوښتنه شوې. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت استازي هم حاضر وو. امید زهیرمل په دې اړه تفصیل لري.
د اسلامي همکارۍ سازمان د طالبانو له حکومت د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د زده کړو او کار په ګډون د دوی د ټولو حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړې. د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 15مې غونډې په اعلامیه کې چې د ګامبیا په پلازمینه بنجول کې پایته ورسېده راغلي، دوی د سولیز باثبات او ټول شمول افغانستان څخه ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغانانو پر وړاندې د بشري حقوقي امنیتي نشئی توکو ترهګرۍ او نورو ټولنیزو ننګونو پر وړاندې په مبارزې ټینګار کوي. د اسلامي همکارۍ سازمان د دې ستونزو د حل په برخه کې له طالب چارواکو سره د لا زیاتو اړیکو غوښتنه هم کړې. د دې سازمان په اعلامیه کې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت په جوړېدو هم ټینګار شوی او زیاتوي د دې ډول سیستم د رامنځته کېدو لپاره د ترهګرۍ او نشئی توکو سره مبارزې او د شته ننګونو د لمنځوړو لپاره ډیرو هڅو ته اړتیا ده. د طالبانو حکومت د اسلامي همکارۍ سازمان په اعلامیه کې یادو شوی یو ټکو ته خبرګون نه دی خوده. خود بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت د ویان او د نړیوالو سازمانونو د برخې د مشر عبدالقهار بلخي په مشرۍ د دوی یو پلاوی هم په دې غونډه کې ګډون درلود. طالبان ادعا کوي چې حکومت ټول ګډون دی او پر دې هم ټینګار کوي چې د خوځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي دي. خو یو شمېر افغان فعالان بیا د طالبانو د حکومت دا ادعاوي ردوي او وایي د نجونو او خوځو د زده کړو او کار په ګډون د دوی په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو په ډېر شمېر بندیزونه لګیدلې دي. لودو یوا صفی عارفی ده.
ای واقعا خود بکرن د بشریت ضد جنایت دی. موږ د ټولو حقوقو کسانو د محکمې غوښتنه کوو چې دا ډول عمل کوي. د بشری حقوقو ملاتړی بنسټونه او د دیموکراسي پلوي هوادونه باید په طالبانو فشار زیات کړي.
د افغانستان د خوځو ماشومانو د سوکالۍ او یووالي ټولنې مشر مریم معروف بیا پورسیو کې د افغان جنو خوځو د وضعیت په اړه پرون په خپل ایکس پاڼه یو خبره کړې ویډیو کې ویلي نور باید خلک د طالبانو د کړنو پر ضد چوپ پاتې نشي.
مردم افغانستان به خوبید.
د افغانستان خلک درکوي چې زموږ چوپتیا او ویره د طالبانو لپاره لوی وسله ده. لدې زیات نه باید نور د طالبانو د ظلم، استبداد، ځپونکو او غیر اسلامي او انساني کړنو پر وړاندې چوپتیا غوړه کړو.
شي اختیار کړ.
خو لدې ټولو سره سره د طالبانو حکومت په دې باور دی چې افغان افغانستان سم لور ته روان دی. هغه ادعا چې د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ننګولې. د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د زده کړو کار په اړه د طالبانو حکومت د بندیزونو د پای لپاره کابل او کندهار ته هم څو ځل سفرونه کړي، خو لا یې غوښتنې نه دي منل شوي. د دې سازمان له یو پلاوي سره د طالبانو مشر ملا هبت الله هم لیدنې انکار کړی و.
له بازارونو
له لوخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي چې د طالبانو د حکومت استخباراتو په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون سیمایز خبريال ندا محمد نوري نیولای دی. په تبعید کې د افغان خبريالانو فدراسیون او د افغانستان د خبريالانو مرکز په جلا اعلامیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبريالانو پر پرله پسې نیونو اندېښنې ښودلې او د نوري د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې خبريال نیونه یا رد یا تایید کړي نه ده. فیروزه عزیزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
د خبريالانو یو شمیر ملاتړو بنسټونو په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون د خبريال نه د محمد نوري د نیول کېدو خبره کړې ده. په تایید کې د افغانستان د خبريالانو فدراسیون په خپل اکسپانه لیکلي چې دا خبريال د یک شمې په ورځ د مې په 15مه د طالبانو د حکومت د استخبارات لخوا نیول سوې ده. د بنسټ ادعا کړې چې د طالبانو استخبارات د خاغلی نوري پر کورنۍ فشار راوړای چې په دې اړه له هیڅ سره خبرې ونه کړي. ازادي راډیو د دغه خبريال له کورنۍ سره په خبرو کولو نسوه. د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز او د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایه، خو مجاهد له دې وړاندې په ورته پیښو کې ادعا کړې وه چې ډیری خبریالان له ژورنالیستیکي کارونو پرته په نورو تورونو نیول سوي او دوی د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د خبریالانو فعالیتونو ته ژمن دي. په تایید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون د کلتوري کمیټې مشر محمد جان تمکین ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 3 سال گذشته ما شاهد بودیم که
په تیرو دریو کلونو کې موږ شاهدان یو چې واکمن نظام د رسنیو د کار په وړاندې دریځ نیسي او له دښمنۍ ډکې کړنې ترسره کوي چې دا د یو شمېر ژورنالیستانو د تیښتې لامل ګرځي او په هیواد کې دننه د رسنیو کار ته زیان رسوي چې دا په هیڅ صورت د هیڅ لوري او نظام په ګټه نه دي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په پروان ولایت کې د سیمه ایز خبريال ندا محمد نوري نیول کېدل تایید کړی دي. دغه مرکز د دوشنبه په ورځ د وی اعلامیه په خبرولو ویلي چې د ټولیزو رسنیو د قانون لمخې خبريالان د خپل مسلکي کارونو په ترسره کولو کې آزاد دي او چارواکي نه باید د دوی پر فعالیتونو محدودیت وضع یا دوی وګواښي بلکې ملاتړ وکړي. له دې سره په افغانستان کې یو شمېر خبريالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې په افغانستان کې د بیان ازادي د لمنځه تلو په حال کې ده. د دې ډلې دوه خبريالانو چې نه غوښتل د امنیتي ګواښونو له امله یې نمونه پر راپور کې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل
له تیرو نږدې 3 کلونو څخه په افغانستان کې په رسنیو کې کار کول ډېر ستونزمن حالت کې دي او ډېر سخت کار دی. ډېر هغو غونډو ته بیا کوم رسم چې د طالبانو د چارواکو له لوري لمنځل کېدل په داسې ځایو کې هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي. یوازې خبريالان د هغه څه حق او اجازه لري چې د طالبانو له لوري اول نشر سي بیا به خبريالان هغه خپروي. یو ډول د بیان ازادي د مرګ په طرف روانه ده.
ما نمیتوانیم چیزی را که بخواهیم نشر کنیم و محدودیت ها زیاد است.
موگ نشو که ولی حقا تخباره کرو چه موگ یه وارو محدودیتونه دیر دی. پا افغانستان که خزا و سیده لدیر سخت دی او بیادا چه خبری علا و سی او پتوله نکی و سیگی او یا هم دا چه طالبانو طرف واقع شي.
د پداسې حال کې د چي د بي پولي خبريالانو سازمان ارسف تیر جمعه د مې میاستې په دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورځ په مناسبت اعلان وکړ چې دغه سازمان د رسنیو د ازادۍ د شاخص لمخې افغانستان په نړۍ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سي پي جي هم څو مود وړاندې ویلي و چې طالبانو په 2021 کال کې بیا وخت له رسیدو راهیسې د رسنیو د ځپلو په برخه کې بیرحمانه عمل کړی دی. هغه څه چې طالبانو تل رد کړی دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي په 2023 کال کې د بودیجې کمښت به د اپریل او جون میاشتو ترمنځ افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو بهیر لګوه سره مخامخ کړي. اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې بودیجې ته تر ټولو زیاته اړتیا د خوړو د خوندیتوب او کرنې په سکتورونو کې لیدل کېږي چې په ټاکلې موده کې له 12 میلیون افغانانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو د برابرولو لپاره 10 میلیون ډالر ته اړتیا لري. بلخوا په افغانستان کې یو شمېر اړې کورنۍ وایي د اقتصادي وضعیت د خرابوالي له کبله بشري مرستو ته ډېره اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د بودیجې کمښت به په افغانستان کې د سرپناه، روغتیا، خوړو، تغذیه، خوندیتوب او زده کړو په برخو کې د مرستو د درېدو لامل شي. د اوچا د تازه راپور له مخې چې د اکشن مې په ورځ خپور شوی راغلی لري پرتو سیمو ته د مرستو رسولو، ترانسپورت او سپارلو لپاره اضافي بودیجې ته هم اړتیا وي. د اوچا په خبره دا بودیجه به هغو سیمو ته د اړتیا وړ مرستو پر رسولو کې کومک وکړي چې ډېرې اړمنې دي. په راپور کې زیاته شوې هغه برخې چې د ملاتړ د نشټوالي له امله ډېر د مرستو د درېدو له ګواښ سره مخ دي، د خوړو د نخوندیتوب په ګډون کرنه، بیړنۍ سرپناه او د سرپناه بیا رغونه پکې شامل دي.
اوچا زیاتوی چې د روغتیا برخه او بیړنی روغتیایی خدمتونه د متوسط ګواښ لاندې دي. زده کړې د ماشومانو ملاتړ او بوزد عفونی کولو او د کلورین ټابلیټونو برخه د اپریل څخه تر جون میاشتو پورې د مرستې درېدو له ټیټ ګواښ سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې د 10 میلیونه افغانانو خوراکي خوندیتوب او کرنې د اړتیاو د پوره کولو لپاره 45.2 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. په داسې حال کې چې اوسنۍ بودیجه یوازې د اپریل او جون ترمنځ 3.1 میلیون کسانو لپاره بسنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې موده کې د تغذیه د ضرورت پوره کولو لپاره 6.3 میلیونه ډالرو مرستو ته اړتیا ښودل شوې. په همدې حال کې یو شمیر اړمنو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي وضعیت او د کار د نشټوالي له امله د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. په کابل ولایت کې یو مېرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي د خپلې کورنۍ سرپرست ده او 3 کاله کېږي چې بیکاره ده.
فعلا تقریبا 3 سال میشه که بیکار هست.
زه لدریو کلونو راهیسی بیکارم. زما وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي. د خپل کورنۍ لپاره روزی نسم برابرولای. بیکاری خپل اوج ته رسیدلی ده. اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او خلک لډی رستونز سره لاس او گریوان دي.
په ننګرهار ولایت کې ویبلې میرمنې فریدې ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
تر اوسه پورې هیڅ یو رقم نه مؤسسات کومک کړی دی او نه دولت کړی دی. تر اوسه هیڅ موږ سره هیڅ کومک نه دی شوی. دې حساب نه کومک نه دی شوی. گزاره د تیرونو همدغه لاسي صنایع باندې یو شی نشه جوړو هغه بیا نو خرڅو هغه باندې گزاره خپل کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په دې ورستیو کې ازادي رادیو ته ویلي چې یاد سازمان اړ دی تر څو د خوراکي توکو مرستې د روانې میاشتې وروسته وځنډوي. د یاد سازمان ویاند ضیاءالدین ساپی ازادي رادیو ته وویل چې د بودیجې د کمښت له کبله د خوړو د نړیوال سازمان به د جون په میاشت کې یوازې 500,000 کسانو ته چې بیرنۍ مرستو ته اړ وي د مرستې رسولو جوګوي. د مرستې د کموالي او مرستې درولو دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د راپور له مخې په افغانستان کې 3.1 میلیونه اړمنو کسانو له ډلې ډیری یې ښځې او ماشومان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب لرو خو د شیبه پاموکړی نړیوالو مسایلو ته. اسرائیلو د غزې د جنوبي ښار رفح له اوسیدونکو غوښتي دي چې دغه ښار او د دې ښار ځینې سیمې تخلیه کړي. عامو فلسطینیانو ته د اسرائیلو نننۍ خبرداری په دې معنی دی چې اسرائیل په رفح کې د حماس ډلې پر ضد پوځي عملیاتو ته نږدې شوی دی. په دې اړه جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
اسرائیل په داسې حال کې د رفح له اوسیدونکو د یو شمېر سیمو د تخلیه غوښتنه کړې چې د راپورونو له مخې د غزې دغه جنوبي ښار ته 1 میلیون جګړه ځپلو فلسطینیانو پناه وړې ده. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې د رفح اوسیدونکو ته د تخلیه پیغامونه نن د می میاشتې په شپږمه په عربي ژبه د موبایل ټلیفونونو په پیغامونو اړیکو او کاغذي پاڼو کې رسیدلی دي. د رفح له اوسیدونکو په دغو پیغامونو کې غوښتل شوی چې 40 کیلومتره لرې هغه ځای ته ولاړ شي چې اسرائیلي پوځیان پراخ شوی بشري زون بولي. له دغو خبرداریو سره هممهاله نن غرمه مهال د رفح ښار په ختیځ سیمه کې د 14 غږونه هم اوریدل شوی دي. رویټرز خبري اژانس د ځایي اوسیدونکو او د حماس اړوند رسنیو په حواله لیکلي چې دغلته پر څو کورونو هوایي ګزارونه شوي او د برید له سیمې لوګي او دوړې پورته شوي دي. پر غزې واکمن حماس ډلې بیا ویلي چې د رفح اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداری خطرناک شدت دی او په خبره یې عواقب به ولري. د اسرائیل پاوز ویلي د رفح د اوسیدونکو هڅول پیل کړي چې د محدود اندازې عملیاتو په ترڅ کې لسیمي ووزي. خو د عملیاتو ډیر جزئیات نه دی ورکړي. د اسرائیل د تخلیه خبرداري وروسته یو شمیر فلسطینیان خپل ماشومان او مالونه پر خرګاډو لرفح څخه لیږدوي او یو شمیر نور بیا په خاټو او دوړو کې پلي لرفح څخه ووزي. د رفح یو اوسیدونکو امینی ادوان رویټرز خبري اژانس ته ویلي رفح کې به لوی نسل وژنه او لوی ناورین رامنځته شي او په خبره یې عربي هوادونه باید د اوربند لپاره هڅه وکړي. لتیرو شاوخوا و میاشتو راهیسې چې د غزې جګړه پیل شوی اسرائیل پر رفح د بریدونو خبرداري ورکوي او وایي چې د غلطه د حماس زرګونه غړي او احتمالا لزګونه برمته شوی اسرائیلیان اوسیږي. که څه هم د امریکا په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو له اسرائیل غوښتي چې د رفح له عملیاتو لاس په سر شي، خو اسرائیل ټینګار کوي چې له دغو عملیاتو پرته د حماس په ضد د دوی بریا ممکنه نه ده. د اسرائیل او حماس جګړه وروسته تر هغه ونښته چې حماس د 13 اکتوبر میاشتې په 1 نیټه پر اسرائیلو غلچکی برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نور یې برمته کړل. په غزه کې د امر روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی وایي د اسرائیلو په بریدونو کې تر اوسه شاوخوا 4000 کسان وژل شوي او څه باندې 8000 نور ټپیان شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د کډوالو نړیوال سازمانیا آی او ایم وی له ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په یو تازه راپور کې په دې اړه جزئیات ورکړي دي. افغانستان ته ستنه شوی یو شمیر کډوالو ازادۍ رادیو ته ویل چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. به هم فیروزه عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان آی او ایم وای د روان میلادي کال د اپریل له 20 تر 21 نیټې پورې له ایران او پاکستان افغانستان ته په مجموعي توګه 4291 کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوی دی. آی او ایم په خپل دغه تازه 19 راپور کې چې د یک شنبه په ورځ نو وخت یې خبر کړی زیاته کړی چې له دې شمیره 3401 کډوال له ایران، 1015 نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوی دی. آی او ایم په دې راپور کې ویلي افغانستان ته له دغو ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنونه سیاته شوي، خو د راپور په یوه برخه کې راغلي چې په دې موده کې بیا له 3400 زیات افغانان بیرته دغو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته یو شمېر ستنه کړل شوي د سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو له امله شکایت کوي. له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او د کابل ښار اوسیدونکی جمعه خان وایي که څه هم پاکستان کې وخت نا وخت د پولیسو لخوا ځورول کېده، خو په افغانستان کې هم دای او شپکتی ز کورنې لکړونو سره مخ دي.
شرایط زندگی له خمه فرمنتازي
د ژوند شرایط دلته په هیڅ لحاظ سم نه دي. له هغه ورځ چې راغلی یو له بیکاری نه په کور ناستیم، خوراکي توکي پوشاک هیڅ مهم سم نه دي.
له ایران افغانستان ته تازه ستون کړل شوی او د کابل ښار اوسیدونکو فواد رباني هم ازادي رادیو ته وویل
تمام مردم افغانستان کې د مسخت
خلک له سخت بیکاری، بی وزلی او بیچارهګۍ زوريږي. د کاروبار زمينه هیڅ چاته مساعده نه ده. چا چې وان دازه پیسې او لکته لا یا نور څه له ایران راوړي هم وو ټولې خرج کړي، او اوس چې هر کار ترلاسه چوي دا چې مخکې دلته د کار تجربه نه درلوده کار نشي ترلاسه کولای.
د بیرته راستنسویو کډوالو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي عبدالمطلب حقانی د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت په اکسپانه لیکل شوی یوازې پرون او د غوي میاستې په 15مه له پاکستان څخه افغانستان ته 914 کسان راستنسول چې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو اړوند ادارو ته د مرستو لپاره ورمعرفي شوی دي. د آی او ایم راپور کې راغلي چې له ایران څخه د راستنیدونکو لړ له اکثریت د اعتبار وړ اسناد لکه پاسپورتونه، د ایران ویزې، تذکرې او د کډوالۍ نور اسناد لري، خو له پاکستانه بیا د راستنه کړل شویو کډوالو په ډاله کې د راپور په ټکو د کډوالۍ اسناد لرونکي کم دي. دا په داسې حال کې ده چې د ازادي راډیو د فردا څنګه د خبر پر بنسټ د ایران د کورنیو چارو وزارت احمد وحیدی هم د یکشنبه په ورځ ویلي چې له تیر یو کال راهیسې 1,300,000 بهرني وګړي له دغه هېواده ایستل شوي دي. د یادونې وړ ده چې کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان آی او ایم مخکې ویلي و چې د 2023 کال د جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان نه 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه کړل شوی دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې 25 دقیقې بحث لرو چې د په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې هڅو ته ځانګړې شوې ده. بس خو له هغه مخکې ورستای راپور لرو. یوې جاپانی رسنې خبر ورکړی چې په افغانستان کې د جاپانی تیتسو ناکامورا د وژنې په اړه څېړنې بندې شوې دي. د راپور لمخې په دې اړه څېړنې د طالبانو له واکمنۍ مخکې حکومت نه نیولې تر اوسه پورې درېدلې دي. جاپانی مرسته کوونکی تیتسو ناکامورا چې په کاکامورات مشهور و په 2019 کال کې په ننګرهار کې په ډزو ووژل شو. ابدا سپوږمۍ د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د ان ایچ کا په نوم یوې جاپانی رسنۍ په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ډاکټر تیتسو ناکامورا چې په کاکامورات پیژندل کېده د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه څېړنې درول شوې. د دغې رسنۍ په هغه راپور کې چې د ناکامورا د اوبو لګولو د کانال د نیمګړې پروژې د بشپړېدو په تړاو د یک شنبې په ورځ ناوخته خپور شو، ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې وروسته د هغه د وژنې په اړه څېړنې بندې شوې دي. تیتسو ناکامورا په 2019 کال کې په ننګرهار ولایت کې په ډزو ووژل شو او تر اوسه ښکاره نه ده چې نوموړی چا یا کومې ډلې د کومې موخې لپاره په نښه کړی و. خو د جمهوري نظام پر مهال د ننګرهار مخکینی والي شاه محمود میاخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې ناکامورا د تحریک پاکستان یعنی تحریک طالبان پاکستان د ډلې د یو قومندان چې له آی ایس آی سره یې نږدې اړیکې درلودې امیر نواز محسود چې په حاجي دوبۍ مشهور و لخوا شوې ده. هغه د حمله کلی چې امیر نواز محسود د کابل په یو بل پیښه کې ووژل شو، خو پټکو یې د عظیم په نوم یو افغان همکار یې ټپي او ونیول شو. د نوموړي په خبره پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دوه وروسته عظیم له زندان خوشې شو، خو دا چې اوس چیرې دی ورنه خبر نشته. هڅه مو وکړه په دې اړه په ننګرهار کې د طالبانو حکومت له سیمه ییزو مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو بریالي نشو. د ان ایچ کا جاپانی رسنۍ د راپور لمخې د ناکامورا د اوبو لګولو کانال چې د نوموړي یو د نابشپړو پروژو څخه و د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د طالبانو د دولتي چارواکو او ځایي اوسیدونکو په حضور کې له یو نیم کال کار وروسته د شنبې په ورځ پرانیستل شو. راپور کې ویل شوي تمه کیږي چې یاد نوی کانال به شاوخوا 14,000 ځایي اوسیدونکو ته د ژوند د ښه والي او همدارنګه د کرنې په برخه کې مرسته وکړي. په راپور کې د پېښور کای سازمان په نوم د جاپان د نا دولتي بنسټ د مسؤل فوجیتا جیکو له قوله چې دغه کانال بودیجه یې برابره کړې راغلي چې په افغانستان کې وچکالۍ ته په کتو به خپلو هڅو او فعالیتونو ته دوام ورکړي تر څو خلکو سره مرسته وکړي چې د ناکامورا د اوبو لګولو سیستم په خپلو سیمو کې عملي کړي. د ډاکټر ناکامورا یا کاکامورا د پروژو یو مسؤل دیدار مشتاق ازادي راډیو ته وویل چې د هغه له وژل کېدو وروسته د نوموړي درې پروژې بشپړې شوې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي.
د ډاکټر صاحب ناکامورا د پلان یا د اردوګانو مطابق مونږ د خپل جاپان د دفتر څخه تویل کیږو او په نګرار کې زمونږ پروژې دي چې یو پروژه تقریبا یو نیم کال مخکې شروع شوې او د کوټ ولسوالۍ کې هغه په خیر سره تکمیل شوی دی. د اپریل په اخر کې نو دوه درې ورځې مخکې مونږ د هغې افتتاح درلوده تکمیل شو. د هغې نه وروسته اوس مونږ د نازیانو په ولسوالۍ کې بله د آبیاری پروژه تر کار لاندې نیولی دی. نو کارونه هم روان دی زمونږ د ټیم. مونږ د
ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکي د ډاکټر تیتسو ناکامورا تر سره شوي خدمتونه د افغانستان د زرغونتیا او کرنې په برخه کې ډیر ارزښتناک او اغیزمن ګڼي. د دوی له ډلې هغه ګل شهید ازادي راډیو ته وویل
هغه وچې دښتې چې مرغۍ به په هغې تیرېدل نو جلب وهله. د ده په حالو ځلو سره د ګمبیري دښته هغه سوزان د دښته چې په افغانستان کې ډیره مشهوره وه نو د د هلو ځلو په نتیجه کې دغه دښته اوس زرغونه شوې ده. ډیر کار پکې کړی دی سړی. نو د یوازې نه ده چې دا دښتې آباده شولې د په هلو ځلو، بلکې د دې ولسوالۍ هغه ساحې هغه سیمې چې هلته به په کال کې یو ځلې هم هلته فصل سم نه کېده نو د هلو ځلو په نتیجه کې هغه ځمکې اوس په کال کې دوه درې څلور فصله ورکوي.
د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکي مجیب ازادي راډیو ته وویل
درینو لسوالی چې اوسېده ولته دی یو کلینیک مسولو الته د مریضان قتل نغزيات مریضان چلته کوم کیسونه نتل هغه ټول د پوستکی او وسالات ناروغي به بیا په د کی ریسرچ کو ریسس دا شو په دې منطقه کې د سیوبه نشته دي هغه د منطقې ته د وګو کویانو کار شروع کو دا یې سره د مرور په نامه کانال چې په 2002 غالبا 2003 کال کې شروع کو
د ډاکټر ناکامورا تر ټولو ستره پروژه په ننګرهار کې د کونړ سیند نبیل شوی کانال دی چې د ننګرهار او کونړ دښتې پرې خړوب شوی او زرګونه جریبه ځمکې یې آبادې کړي چې د خلکو په وینا شاوخوا نیم میلیون خلک یې له ګټې برخه مند دي. ناکامورا چې د جاپان د فوکوکای سیمې نه افغانستان ته تللی و د 2019 کال د ډسمبر په 4مه نیټه په جلال آباد کې په یو وسلوال برید کې ووژل شو. ډاکټر ناکامورا ته په افغانستان کې د هغه د بیا رغونې کارونو په خاطر د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و.
نه بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته 15 دقیقې بحث پیلېږي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د اسلامي همکارۍ سازمان په خپل 15مه غونډه کې د اصولیز امن او پرمختللي افغانستان لپاره د دې شورا پر ملاتړ ټینګار کړی. د سازمان پرون په ګامبیا کې په دې غونډه کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړ چې د افغانستان د ځینو ستونزو لکه د بشري حقونو د ننګونو، تروریزم، مخدره موادو او نورو ټولنیزو ناخوالو یادونه پکې شوې. د دې سازمان مشر حسین ابراهیم طه د غونډې په پیل کې وویل چې دوی پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د ګټور ډیالوګ او بشري چوکاټ له لارې تعامل ته دوام ورکوي. د اسلامي همکارۍ سازمان په غونډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي ګډون کړی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام استازولي وایي د شورا د افغانستان د بشري حقونو ملي راپور تصویب کړ. د راپور چې د افغانستان بشري وضعیت پکې کړکېچن بلل شوی، 13 دوشنبه په دې شورا کې د افغانستان د استازي نصیر احمد اندیشه له خوا وړاندې شو. ښاغلي اندیشنن ازادۍ راډیو ته ویل چې پر راپور سربېره په دې غونډه کې د اویا هیوادونو لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه 243 سپارښتنې مطرح شوې چې دا د پټکو د ناوړه وضعیت څرګندونه کوي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو د شورا د تازه اندېښنو او راپور په اړه تبصره نه ده کړې، خو مخکې د تورته راپورونه رد کړي وو. د بلوچستان یالت په چمن سیمه کې نن په دریم ورځ هم د اعتراضونو لړۍ روانه ده. د معترضانو له درې ورځو راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک بند کړی دی او خبرداری ورکړی چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شي دا لویه لره به خلاصه نه کړي. په چمن کې روان پرله د 2023 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې پیل شوی او ګډونوالې غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره باید د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري شي، خو د پاکستان حکومت یې نه مني. د ډونالد ترامپ د محاکمې قاضي د امریکا د پخوانی ولسمشر د چوپتیا له امر څخه د سرغړونې په خاطر په دوهم ځل هم جریمه کړ. قاضي خوان میرچن ترامپ په $1,000 جریمه محکوم کړ او خبرداری ورکړ چې که نورې سرغړونې وکړي نو په حبس محکومېدای شي. څارنوالانو ترامپ د سرغړونو په څلورو مواردو تورن کړی و، خو قاضي یو مورد ومانه. په پام کې ده چې محکمې ته د ترامپ د قاضي د شاهدانو څرګندونې د قاضي له حکم وروسته بیا پیل شي. څارنوالان وایي دا څرګندونې به پر هغه قضیه چې د دوی په وینا په ترڅ کې د 2014 کال د انتخاباتو نتایج د هغه مهال د ولسمشرۍ د دې کاندید په اړه د منفي راپورونو د پیرودلو او لمینځوړلو په نتیجه کې اغیزمن شول. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر رافائل ګروسی نن تهران ته ورسید. ټاکل شوی چې ګروسی به د ایران د اټومي پروګرام په اړه له ایراني چارواکو سره وګوري او یوې خبري غونډې ته به وینا وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې وضعیت خورا کړکېچن دی او د اټومي انرژي نړیواله اداره نیوکه کوي چې ایران د دوی له پلټنو سره همکاري نه کوي. ګروسی به د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او د اټومي انرژي د ادارې له مشر محمد اسماعیلی سره وګوري.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم.
نن په دې بحث کې په بدخشان کې د ورستو اعتراضونو موضوع څېړو چې ویل کېږي د ولایت په دوه ولسوالیو درایم او ارګو ولسوالیو کې د کوکنارو د اړولو پر سر راپورته شوی وي. د طالبانو د حکومت چارواکو په وینا د کوکنارو د اړولو ځواکونو د تېرې جمعې په ورځ د درایم ولسوالۍ په قرلق کلي کې هغه مهال د خلکو له اعتراض سره مخامخ شول چې د دوی ځواکونو د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو لپاره اقدام وکړ. په دغو اعتراضونو کې د نظام الدین په نوم د یو کروندګر د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. د ځایي اوسیدونکو د ادعا له مخې د طالبانو ځواکونه له اجازې پرته د کوکنارو کروندو او عام د خلکو کورونو ته ننوتې دي. د راپورونو له مخې تر دې یو ورځ وروسته د تېر شنبې په ورځ د طالبانو ځواکونو د دې ولایت د اورګو ولسوالۍ د دند چشمه په کلي کې د کوکنارو د اړولو لپاره ورته اقدام وکړ چې ویل کېږي په سیمه کې د خلکو له اعتراضونو سره مخ شول. د اعتراضونو په ترڅ کې د یو ځوان د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وړ مورزو ویل چې په بدخشان کې راپورته شوی کړکېش د کوکنارو د کښت له عمله رامنځته شوی چې د نوموړي په وینا یو شمېر کسانو د دوی پر هغو امنیتي ځواکونو چې د کوکنارو پر ضد مبارزه بوختو هجوم وروړی و. هغه همدارنګ وویل چې د پیښې د لاڅېړنې لپاره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لخوا د دوی لوی درسیس فصیح الدین فطرت په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی دی. ښاغلی فطرت هم په یو صوتي پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی چې چا ته به اجازه ورنکړي چې د دوی د حکومت پر ضد لاریون وکړي. هغه په دې غږیز پیغام کې د بدخشان د یو شمېر اوسیدونکو لخوا اعتراضونه تیر وطن بلل او سیمه ییزو چارواکو ته سپارښتنه کړې چې خلک پوه کړي
عاجل توصیه شوان کی از اقدامشون جلوگیری بکنن بازیت نشو
خلق باید په بیرانی ډول توصیه شي چې لدی اقدامات او لاس واخلي داسې نشي چې مجاهدین او د ټولو برخو قطعات دي تر شي چې خلکو د بغاوت لامل اقدام او د بدخشان په لور حرکت
وکړي. بغاوت مردم دیگه اقدام بکنه او حرکت بکنه.
بدخشان کې ورستې پیښې نن د 15 دقیقې د بحث موضوع جوړوي. د بحث کې د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د حقوقي چارو پوه عزیز الدین مارج زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به انصاری صاحب تاسو ته درشو. د کوکنارو پر ضد د طالبانو د حکومت مبارزه له څه باندې 2.5 کلو راهیسې پیل شوې ده. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو جرمونو ضد ادارې یو این او ډی سی د 2023 کال د نومبر په 15 په افغانستان کې د کوکنارو په اړه د خپلې نوې سروې په موندنو کې ویلي لکه چې د کوکنارو پر کار بندیز لګېدلی په دې هیواد کې د کوکنارو کار 95% کم شوی دی. تر ټولو زیات په کندهار، هلمند، فراه او ننګرهار کې د کوکنارو کروندې له منځه وړل شوي دي. اوس کراشو بدخشان ته. بدخشان کې چې ویل کېږي د کوکنارو د اړولو پر ضد خلکو اعتراضونه کړي دي، آیا له دې مخکې په بدخشان کې د کوکنارو د اړولو لپاره کوم اقدام نه و شوی او که خلک ډیر خوار دي، بزګر ډیر په همدغه کوکنارو فصلونو پورې تړلی دي، د عوایدو بل منبع نه لري چې بلاخره مجبور سوي دي چې د کوکنارو ضد ځواکونو پر ضد دوی اعتراض وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی نوري، تاسې د میز میلمنو، همکارانو او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. بلې، لکه څنګه چې تاسې وویلې، د 2022 کال د اپریل میاشت کې چې کله د شته حکومت لخوا د ټولو مخدره موادو د کرکیلي او قاچاق په وړاندې فرمان صادر شو او منع وګرځول شو، موږ او تاسې ولیدل چې د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې، لکه تاسې چې اشاره وکړه، کندهار، هلمند، فراه، ننګرهار او ځینې نورو سیمو کې د کوکنارو کروندې څوک بیا پرې نه خودل شو، یا چا هم که کرلی و، حتی که په کلاګانو کې کرلی و، هغه له منځه لاړل. او داسې ویل کېږي چې دا اوس چې کوم تاوتریخوالی اناندرې د بدخشان د کوکنارو د زرې د مخنیوي او یا هم د هغوی د کروندو د اړولو په اړه راپورته شوي، دا ډېر امکان لري چې په دغې لرې پرتو سیمو کې د خلکو کوکنار تر اوسه نه و اړول شوي. او دا د ملګرو ملتونو د نومبر 15 2023 کال د راپور په اساس هم چې ویل کېږي چې 95% کمی د کوکنارو په کار کې راغلی، دا هم دا څرګندوي چې ګواکې په 50% سیمو کې دا کرکیله روانه وه. موږ او تاسو که د دغې راپور نورو جزئیاتو ته ځیر شو، د 2023 کال هغه ټول اپین چې تولید شوی او د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره توکو په وړاندې د مبارزې د ادارې لخوا
خبر شوی په دې کې ول شوی چې شپږ زره او 200 ټنه اپین په 2000 دریستم کال کې تولید شوی او په 2000 دریستم کې دا 303 ټنه راخته شو چې د دې 303 ټنه نه د 403 ټنه هیروئین تر لاسه شوی چې 50% سلنه بهرنۍ وادونو ته صادرولو په کیفیت برابر ده.
انصاری صاحب په دې به ورسته خبرې وکړو. هدف دا ده بله په دغه راپور کې درسته ده یوازې په کندهار، هلمند، فراه او ننګرهار کې بزګرو د کوکنار د کښت له پلوه هغه عواید چې دوی ویل کېږي له لاسه ورکړي څه باندې $1 میلیارډ دی. دا ډېرې پیسې دي، یعنی کروندګر رو د خپلو عوایدو یو مهمه سرچینه له لاسه ورکړې ده. مننه په دې باندې به بیا هم خبرې وکړو. ماری صاحب، تاسو هم د بحث ته ښه راغلاست. که غواړئ زما په لومړۍ پوښتنې هم تبصره وکړي هم خو راځو دې ته چې پرون د بدخشان د درایم او ارګو ولسوالیو له اعتراضونو وروسته د دغه دوو ولسوالیو اوسیدونکو یو پریکلیک صادر کړی. هغه پریکلیک چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړی، په دې کې ویل شوی دی چې که حکومت تریاک لمنځه وړي د خلکو په همکارۍ د لمنځه یوسي خور نه تاوتریخوالي پرته، او هغه ځواکونه چې دغه کوکنار اړوي هغه ځواکونه هم باید د سیمې څخه جوړ یو ځواک وي. څه پکې وایي؟ د طالبانو حکومت فرمان صادر کړی دی چې هیڅ د افغانستان هیڅ سیمه د کوکنارو له پلوه استثنا نه ده چې هلته پرېښودل شي، ټول باید لمنځه ولاړ شي. که چېرې خلک کوکنار کري او یا بیا په خپله لمنځه نه وړي، خو نو طبعاً له ځواک څخه کار اخیستل کېږي، که څنګه؟
دولت خو باندې طالبان نظام حاکم ده او خلق توای چې مالی هم راکړي بیات هم وکړي او خلکو دا کار کړی ده. په مقابل کې باید اصول له مخې څنګه چې خلکو ته وظیفه ورکول کېږي، وجیه ورکول کېږي، هغه ورکړي امتیاز هم ورکول کېږي. امتیازات بیا دا دي چې دولت په مقابل کې دې وراثت حراست څارنه پالنه عدالت تحصیل کار هر څه دفاع دینه بد وکي او کوي. دولت هم یا حکومت هم عین مسله ده، هم یو سره امتیازات لري چې عام خلک دوري خلک باید ته مالیه ورکړي، باید ته مکه حکومت ممني فرمانی ملي قوانین د نظم ټول لپاره ملي او واجبات او رسالت هم لري. اوس راځو دې ته چې دولت او سیمه دولت فرمان ورکړي چې دا حاکمیت لري په افغانستان، حاکمیت خو زده ده په کوم ساعت چې د امر چلی هغه تحت حاکمیت ده دي په خو به سکه چې کچل د لیا به چې ته په اسلامي رژیم کې خطبه ویل کېدله او برنه حاکمیت خو جدا مسله څوک پر اسنه پېز نه کړه. دلته فرمان ورکړي په ټول افغانستان کې باید کوکنار یا مخدرات توکي کښت منع سو، څوک باید ونه کړي او څوک باید ونه کاری او څوک باید تجارت ونه کړي، سوداګري ونه کړي. نو په ټول افغانستان کې دا پلس یا په زور یا په رضا او هیڅ چیرته ستونزه پیدا نه شوله. نو اوس په بدخشان کې ولس ستونزه پیدا کیږي. دا خپل یو سوال ده، په دې واخان په دې پامیر په خره کې او انعکاسات هم ګورو په پارک ډول راو دې ته دا مسله مشروعیت لري چې وګړي دی او مودې او خاورې د جغرافي کې د دولت ظلم زیاتای یا مثلا ستم ویني یا بیا عدالتي ویني، دوی هم حق دی مظاهره لاریون غږ پورته کول، مثلا مجادله کول، د دې دروازې او ټکول.
خو مارسب د فطرت د طالبانو د حکومت د لوی درسیز هغه غږیز پیغام ما واورید. هلته وایي چې اعتراضونه حق نشته ده او هغه بلوا بلل کیږي، او کله که د بلوا موضوع مطرح کیږي طالبانو په حکومت کې نو دوی ځواکونه منسجم کوي او هغه بلوا له منځه وړي.
نه، هغه خو مشروعیت نه مشروع ده. مثلا تاته وایي چې دلته خلکو باندې غرض مه کوه، ته خلک ته به د جګې مظاهره کې دا خو مشروعیت نه دی، دا خو حقیقت ده. حکم ته په تاوان پلی کا تا توای چې مسله ته مې څوک به مثلا په اروپا کې د ترافیک سرغړونه کې ل سره چراغ به تیری بیا مظاهره وکي او سترګي ابيليتي د بس مستبد دین تیر سول تا تیول ته به جریمه ورکي. دلته ویل ته به کوکنارو مثلا کښت مخدره توګه بنه کې تا هغه کې به جګه د خو به مشروعیت نه لري. ما عمومي ویل عمومي د ظلم د بل جاته او دلته کچیر دلته په زور زیاتی باندې چاته نه وځي یا مثلا د مخله خبر اطلان دروازه رو ماته ده بیا سعید دې په وړاندې مظاهره کول څه خبر دره بس دې ته شخصي خبره بل چی ده.
هم دا خبره ما کوله ماریر صاحب، داسې په ټولنیزو رسنیو کې ځینې رسنۍ نور هم ځینې نور مسایل مطرح کوي. ښایي وایي دا د کوکنارو پر سر باندې دغه اعتراضونه نه وي، ځینې نور نارضایتۍ وي. آیا فکر کوئ چې د دې تر شا ځینې نورې نارضایتۍ شته د طالبانو د حکومت پر ضد په وړاندې؟
نه، هیڅ نارضایتي دا مسایل نشته. دکتر چې ګورئ کچیر دا د بدخشان خلک تناتغه یو پدرام او کوفی او ربانی او یو څو نور چې دي د خلک وخت تاریخي او د غریبان په جنگ چې خپل په اروپا او په دنیا کې مزي او چرچی کې د همدو خلکو حق او حقوق له وخت لوټه کړل قصنه جوړ کړل بیا د بدخشان خلک د متدین خلک دي ډیر آرام خلک دي غرنیز خلک دي لاسو چوبره چاو دي دي دا بیچاره همیشه د هر دولت نه بیعت کړی دی اطاعت کړی دی او ډېر مسلمان خلک دي او تقریبا 15 او طالبان دي ته مخکې طالبان وو په جهاد کښې دوی سامدلو د دا سیاسي ناسینه جدا مسله ده دا خلک آرام خلک دلته اوس توتیې روانې دي دلته غواړي مثلا توتیه د بدخشان په ټوله معنا باندې نه آرامه کړي دا چې امرا صالح وایي دا خبرې کوي په درام کې کوفي کې اوبل کې اوبل کې
بالکل
دا مسئلہ دادا ٹول جلسان خبر بڑا سر کار کر چاروا کی استخبارات خبر دیکھ دے واخان لار جوڑول سرک د چین مخه منه کوي بندی نه کوي چې افغانستان ته د چین نفوس راشي بلې خواته د تاجکستان کې ول ډېر زر عسکر یا پیاس پروسه کار هغه ته تعدید جوړي د سینجان سیمه نارامۍ او تیوغوریانو دایشان راولي یا پیا کوي دا د پامیر نقطه ده ډېره پورته هلته په غرو کې چینی اوبه خوږې شته ونې شته ښه پناګای دي او که چیرې خوراکي توکو ته ضرورت شي که لاره بندې لاس بخره وال له تیارو جازونه هم ورته اچولی شي مانه اوبه
بله
دا توتی روانه دي
تاسو نور
بله مثلا وړي پاکستان تر تاسو د یو لار ته جوړ کی
تاسو
دې له پاره د بدخشان ترګه ځکه ول په نور ولایتو کې
بله
دا څه سوزن جوړيږي او بل خوانه طالب مسلص لري کینل لري بیا د څنګه د لاریون ته اجازه ورکړي روانه او دوه درنجل منجلې کان په کابل کې پورته کی درې پکې یا له پهلمن کې مثلا څوک تر پورته سول درې پکې ولې او دلته چې دوه ډز یو کې داخله ټول کورو ته ځي نو بیا اول یې داسې تاوتریخواله
منځ ته
دلته سیاسي مسایل دي
هغه
لپاره دا بدخشان غواړي نه آرامه کړي
مننه انصاری صاحب تاسو څه پکې وایې اوس چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان په هر ګوټ کې که چیرې دغسې اعتراض کیږي یا راپورته کیږي ځینې کړۍ هم داسې ویل کیږي شته چې له دې نه ډېره غټه موضوع جوړوي هغه اصل ستونزه تر پوښښ لاندې راولي بزګر په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو چې کلونه کلونه افغانستان وچکالۍ ځپلی دی د افغانستان د نفوس هغه ملګرو ملتونو په وینا موږ تاسو هم پوهیږو چې تقریبا 80% خلک په کرنه باندې متکی دي کله چې دغسې موضوع راپورته کیږي هغه اصلي د خلکو ستونزه تر پوښښ لاندې راولي بزګر وږي دي بزګر سخت مرستې ته اړتیا لري د منبع عواید پرې درېږي نړیوالې ټولنې په تېرو 20 کلونو کې میلیاردونو ډالر له مخدره موادو سره د مبارزې په چارو باندې ولګولي خو یې ځای ونه نیوه طالبانو په دې 2 کلونو کې 95% ته دا کښت راکم کړ او اوس 0 ته نږدې ده خو هغسې چې موږ وینو او راپورونو کې مو لوستې دي نړیوالې ټولنې بزګرو سره هغه سره مرسته چې باید کړې وای د بدیل کښتونو په برخه کې نه ده کړې ولی
دغه یو ستر ظلم دی د افغانستان د خلکو سره موږ فکر کوو چې نړۍ او نړیوال سازمانونه باید له بشپړ عقلانیت کار واخلي او دغه زر چې د هیروینو په نوم بدنام دي بل طرف د انسان د روغتیا او د صحت د تسکین لپاره کېدای شي دا په سم رسمي شکل وکرل شي له د حاکمو واخیستل شي او د نړۍ د درملو په فابریکو کې له دې مسکن درمل د خلکو د آرامۍ د خلکو د روغتیا او صحت لپاره ترې کار واخیستل شي له بده مرغه هغه څه چې د افغانستان د هیروینو یا د افیمو د تولید په اړه کېږي ورته چلند په نوره نړۍ کې نشته موږ او تاسو وینو چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د درملو فابریکې فرمایش ورکوي هلته هیروین کرل کیږي په قانوني شکل حکومتونه اجازه ورکوي هغه د دیاقینو نه بیرته ترلاسه کیږي او درمل ترې جوړیږي موږ په ورته ډول هیلمن یو چې د افغانستان
د حقینو چې د هیروینو یا د افینو په کرکیلا کې یا د کوکنارو په کرکیلا کې تجربه لري، دوی ثبت شي، راجستر شي او زمکو اندازې معلوم شي د حکومت لخوا او د نړیوال ټولنې په حضور کې دوی ته اندازه وروښودل شي او دغه کم لاسته راوړنه چې د اپینو ده یا هغه په هیروینو بدلیږي دا په منظم او رسمي شکل ترې واخیستل شي. موږ فکر کوو دا به هم د یقینو سره مرسته وي، هم به د افغانستان د پرمختګ اقتصادي ودی او پرمختیا په برخه کې او هم د نړۍ د فابریکو سره لوی مرسته شوی. نسبت دې ته چې دا په قاچاقي ډول نړۍ ته صادر شي، هلته بیا د خلکو بچي او ځوانان دغسې غیر قانوني مخدره مواد روږ دي شي او هغوی خپل ژوند د لاسه ورکړي او خپل هغه کم قوتونه او ظرفیتونه چې دي هغه یې د لاسه ووځي.
مننه انصاری صاحب. معرف صاحب، راځو بیا هم د بدخشان. د بدخشان په دغه دوه ولسوالیو کې چې کوکنار اړول شوی، خلکو یې په وړاندې اعتراض څرګند کړی په تیر بیا کروندګرو، لکه څنګه چې مخکې ما وویل. که راشو همدې خبرې ته چې کچېرې بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وشي، خو دوی پخپله هم حاضرېږي چې دغه کوکنارو کښت له منځه یوسي، ځکه چې کله ناقانونه اعلانېږي. خو طبعا لکه څنګه چې مخکې هم تاسو ورته اشاره وکړله چې د بدخشان خلک هم تابعي دي، هغه څه فرامین چې په افغانستان کې اوسار څوک چې په قدرت کې دي هغه پلي کړي عملي کړي. په دې برخه کې څه فکر کوئ چې د نړیوالې ټولنې چې تر اوسه پورې له مرستې ډډه کړې ده، آیا دا د طالبانو لاسته راوړنه بولي او نه غواړي چې دغه کریډیټ طالبانو ته لاړ شي؟ که تر شا یې نور ځینې نور عوامل پراته دي. خو په هر څه چې وي بله لار وله ستاسو په نظر؟ په دې تېرو شلو کلونو کې خو ورته وویل شول د پوهاوی ورکړل شو د مخدره موادو پر ضد باندې، د کوکنارو پر ضد باندې. په افغانستان کې شاوخوا 2-3 میلیونه په مخدره موادو باندې روغ دي. موږ تاسو په کابل په شمول ټولو ښارونو کې ولیدل چې خلک پودري شوي دي د خانیاتو په مختلفو هغو باندې، هغه هم نتیجې وي خو چا ونه کړل.
نه، په تېر رژیم کې دا دقیق خبر نه ده. لوی مافیا په دې کې کار کوي، خپل چارواکي په کلاس سره در خپل په ګیر سره اسنادونه خپل پارلمان را وستل، دوی خپل تر اروپا پورې تدبیر وکړ، تر په هالند سلواکو چې پر دې رسول الله اطلاس په کډلو پارلمان شتمن سول. دا هم ثبوت سول چې دوی خپل تیزاب او بعض مواد او تخمو
خو په هر صورت تیر حکومت جدی نه و، نړیواله ټولنه هم جدی نه و چې باید په افغانستان کې د کوکنارو کار او د مخدره موادو تولید او قاچاق له منځه وړل شوی وي. موافق یاست تاسو له دې سره؟
بالکل
بالکل. اوس دغه هدف چې ترلاسه کیږي یا ترلاسه کی شوی دی، ولې نړیواله ټولنه له بزګرو سره لاس نه کوي؟ افغان بزګرو سره
ګوره، دا وخت تاسو سوال وکړئ بدیل باندې کارو چې په هرات کې زعفران ته خو ورکه کوډې ورکړل. مرن په مغلو سوالي کې بیا کوکنارو کښت تولید ده، یعنی خلک په دې څه دي کې پیسې ډېره ده، ګټه ډېره کوي. په ډول باندې دولت را سره رسې نه، هغه جوی کې کوي. هم د خپل بدخشان کې د دې سیستم دا ده چې دوی د خپل باغ ډېر لوی چا دیوالي یا مثلا یو بار او توای درا چارتري په دې باغ کې دوی کور هم ساروي هم یالته نو لوی جنرال څو خپل ځای کې نو غلا لپاره دولت کله دی د طالبان ته دی کوکنار د جوګر دی کورنه ماته دی با ګوره ته ډیره دې پر دا د صفو د درېجو کې سره د دوه کټه تر اوسه ولا سوي دا غم دی طالبان سره مصالح برخورد کړی دی. اما دا خبره ډیر لوی دل لدی باندې نه کاثا ته دا مصالح د سیاسي اباد لري، دا کوم مصالح د کوکنار د دې مسلې ډیره ځاتو مهمه تنه ده.
بله تاسو مخکې وویل. بله مارسه، تاسو مخکې یادونه وکړه چې آباد ډیر وسی دی، کوریدور دی، واخان دی کوریدور مو یادونه وکړه ځینو نور. خو راځو که دې خبرې تکه که طالبان غواړي چې په ټول افغانستان کې کوکنار لمنځه یوسي چې هغه سي لیدل شوی هم دی لمنځه وړي، د بزګرو سره د مرستې په اړه هم فکر کړی دی؟ هغه چې بل منبع نه لري، اواید نه لري، هغه باید څه وکړي؟
دا فکر کدی نه کړی. تدابیر وطنی نه ولا دا بیا واکنه ظلم، واکنه زیاتای ده، ستم د غریب خلکو سره. افغانستان کې واکن فقر بدبختی سره څنګه 50 کالو یا 50 کالو جګړو خلک ډیر زیات اړ کړی، ډیر نیاز لري او نړیوال سره افغانستان په انجوا حالت کې ده. طالبان ته صحت سوای مثلا د افغانستان همکاري سازمان کې بیا استاد موږ ته په افریقای واکې کومه غونډه وا بیا هم دا تاکید څنګه درې شمه د کوم دې څه سلاټ نه راولي یعنی دې نړۍ سره اړیکې نه غواړي نړۍ سره چاړي کې نه نړیوال داستین دریږي کله چې نړیوال مرسته ودرې بیا نو وګړي دې ملت طالبان نه څه کولای چې مثلا په کافي اندازه ته خوراکي توکي ادا کول ورکي نه بوراون نه مخنیوي ونیوي چې ته طبي آفاتونه ځوان د ژوندۍ ته بیا نو ته مشکلات جوړيږي کدای چې دا مې او توصیه په لوی لاس باندې خلک فقر ته نه نوېستل او لوګو نه دلته تپره جوړ لکه څنګه چې پاکستان او ایران کډوال په زور عباسي له ظلم څخه تم او په لوڅو لاسو بیا نو مجبور دي د خلک سره $200 په مقابل کې داعش ته ځي کبره پاتې ځي نو کدای چې دا څه توصیه مې او کدای دا سیاست یې طالبان خلک خپل روزګار سره مجبور دي چې کله ته متوجه نه شې او چې څه کوي هغه به تر سره کوم اهداف وي دا هم ښه دی نو د ټول مسایل چې وګوري ګونګي ګون حالت کې داخله فرق کوي ټول استخباراتي لوبي دي
مننه مارس انصاري صاحب په افغانستان کې خلک ډیر شتمن نه دي په تیر بیا هغه چې خانان ورته وای ډیر زمکه ولري نشته دومره ډیر په ډیرو سیمو کې خلک ډیر یو جرب دو جرب زمکه لري او په افغانستان کې لکه څنګه چې مارس صاحب مخکې ورته ویل چې هغه مافیایي کړي چې کړي کوکنارو یا د مخدره موادو په برخه کې ډیر فعال او هغه هم د بیچاره بزګر څخه چې کې دی یو جرب دو جرب زمکه لري د همدغه د کوکنارو حاصل بل راټولول یعنی په لوی پیمانه پکتار او هکتار زمکو کې چې د یو چاپ لاس کې وی او په سر کې بیا هغه یو کړی د مافیایي وی یا بل وی هغه تنظیم کړی چې دا کوکنارو کړل شي او حاصل راټول کې ممکن په افغانستان کې موږ نه دی اوریدل او نم لیدل دي خو یوازې هم دغه د خوارو غریب بزګر او د دهقان چې ژوند او ټول اواید په همدغه کوکنار پورې تړلې دي د مجبور چې کوکنار وکړي ځکه چې په کم ازمکه کې لږ حاصل ډېری پیسې ورکوي اوس کرا شو دې خبره ته چې کوکنار کاراړول شوی طالبان وای چې ټول صفر ته موږ رسو خو دا بسګرت به څه کوي وچکالی ده غنم یا نور کښتونه یا نور بدیل هغه چې د دوی التیاوی دی هغه له دغه نور حاصلات څخه ترلاسه کیدونکو او اوایت هغه د دوی التیاوی نشي پوره کولای
دغه ډیره مهمه او اساسي پوښتنه ده کومه او تاسو د افغانستان د مظلوم او فقیر خلکو حالت او وضعیت ته وګورئ تر دې ډیر بدتره ده خلک خو به دا وایي چې بزګر کوکنار کری او هغه چې کوکنار کری هغه به ډیر شتمن وي امکانات بلري مګر دا څه نه ده کتا چې د کوکنارو د کاروندرو پوندې او لاسونه وګوري چې څومره چاو دي تاسو شونډي وګوري تاسو د غوی د اولادونو خې او لاسونه وګوري د غوی ژوند وګوري تر ډیرو به لستونزو ډکوي د غوی بیچارهګان کې په خپل یو جریب یا دوه جریب ځمکه کوکنار کرل نو اکثر به د کوکنار د هیروینو د سوداګرو قرضدار ول هغه به تر مخه پورونه اخیستی و ل دکاندار د کلی د دکاندارانو به قرضدار و د منډي د دکاندار به قرضدار و او کله به يم چې اپین نو فلورل شو لا به دوی تر مخه فلورل او مثلا کدا اپین نرخ به 10000 افغانۍ و حاصل په وخت کې دوی بلا په 15000 او په 2000 افغانۍ فلورل او ځکه ضرورت به لرلو نو دلته د چې تر ټولو لوی غټه ای هغه چاته رسیدي چې هغه لوی کاروبار لري د هیروینو او د اپینو
سره سب زیات وخت نه لرو
په دې کې غټه دې راحل تر رسیدي نو په دې وجه مونږ ویل شو چې د دغې بدیل هم داسې درانه امکانات د حکومتونو سره یې نشته یا په خوا هم نو او یا هم په کې فسادونه وکړه د ملګرو ملتونو نړیوال ټولنې لخوا به د معیشت بدیل په نوم څه امکانات راغله په بوجیو بوجیو افلاسیو ته هم اوسره راغله چې باید کاروانګرو ته وسپارل شي مګر د حکومتي فسادونو له امله به خلکو د بوجیو په ځای په لمنو کې اوسره او افلاسیو ته هم لو دومره لګ به ورته ورسیده نو فل هذا دي د بدیل معیشت مسلې او معاملې هم کاروانګرو ته ګټه ونه کړه او نور داسې بازار هم د زراعتي محصولاتو او د باغداري او مالداري د محصولاتو پیدا نه کړې شو نه په ملي سطح او نه په نړیواله سطح چې دا غوښتنې ستونزې حل کړي
مننه کور ودان د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د حقوقي چارو پوه عزیزین مارچ زموږ د 15 دقیقې بحث کې مراسره ګډون وکړ کور ودان
زما کور پتا جنت دې د پار پرختي زما کور پتا جنت دے ما د پار پرختي ژوند لتا نه عبادت دے تد ژوند غرچی نه تد ژوند غرچی نه